درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیارلسوه اتنیوی د حمل اتلسمه او د میلادي 2019 د اپریل ومه. په دې خبری مجله کې چې زه عصمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، په کابل کې د سولې پر بهیر د جوړیدونکو غونډې، د بادغیس د بالامرغاب د وروستي وضعیت او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د بادغیس والی وای بالامرغاب د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته نه دی لویدلی. په کابل کې نن د سولې پر بهیر خبرې کیږي. ملګری ملتونه وایي راتلونکې اونۍ د لیبیا پر وضعیت غونډه کوي. د خبرونو تفصیل. د بادغیس والی وایي چې آب کمری او بالامرغاب ولسوالۍ د حکومت په لاس کې دي. په ولسي جرګه کې د بادغیس استازي ضیاءالدین اکازی پرون ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د بالامرغاب د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ ودانۍ نیولې دي. رسنیو د آب کمری ولسوالۍ د سقوط خبر هم ورکړی و، خو عبدالغفور ملکزی ازادي راډیو ته وویل چې بالامرغاب ته اضافي ځواکونه استول شوي، مګر په آب کمری کې هیڅ خبره نشته. ملک زی وویل چې کورنی او بهرنی طالبان چې شمیرې تر زرو زیات دی د بالامرغاب د نیولو هڅې کوي. په کابل کې به نن شنبه د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وشي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی ازادي راډیو ته وویل چې په نننۍ غونډه کې به د خلیلزاد او طالبانو د سیاسي استازو د رواني غونډې په اړه خبري وشي. داوودزی همداراز وویل د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره د دولتي پلاوي پر جوړولو به هم خبري وشي.
مهمه خبر خو به د قطر احتمالي غونډه او کاهیانن وشي، یعنی 14، 15، 16 نو لست به څوک جوړي، ګډونوال به څوکي، د طالبانو د خوا به څوکي، د کابل یا د افغانستان د اړخه به څوکي.
طالبانو ویلي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې نه کوي. اجرای ریاست وایي چې د افغانستان د سوداګرو یوه ډله به اردن ته ولاړه شي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې چې پرون شنبه خپره شوې ویل شوي چې د دې سفر هدف د افغانستان او اردن د تجارتي اړیکو د پراختیا پر لارو چارو غور دی. په خبر پاڼه کې د غرض ویل شوي چې اجرای رئیس پرون د اردن له پاچا دوهم عبدالله سره کتلی دی. ملګری ملتونه وایي چې راتلونکې اونۍ د لیبیا پر وضعیت ملي غونډه جوړی شي. د نړیوالې ادارې پرون شنبه وویل چې په دې غونډه کې به په لیبیا کې د انتخاباتو د ترسره کېدو پر امکان خبرې وشي. راپورونه وایي چې لیبیا د کورنۍ جګړې تر بریده رسېدلې ده. په ترابلس کې اداره د ملګرو ملتو په ملاتړ جوړه شوې او نړیوال ملاتړ لري. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي غسان سلامه د لیبیا د وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. په امنیت شورا کې د جرمني استازي کریستوفر هسګن په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د شورا غړیو ترابلس ته نږدې د پوځي فعالیتونو له امله جدي اندېښنه وښوده. د وای د امنیت شورا غړیو پر پوځي فعالیتونو ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. وسلوال کړکېچ د لیبیا ثبات د ملګرو ملتو لپاره د منځګړتوب او هلته د هر اړخیز سیاسي حل امکان له ګواښ سره مخامخ دی. جرمنی د میاشت امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بهرنیو هیوادونو ته پرون خبرداري ورکړ چې په لیبیا کې دی لاسوهنه نه کوي. او په فرانسه کې هغو اعتراض کوونکو چې ژیړ واسکټونه غوندي بیا مظاهره وکړه. زرګونه کسان پرون د اپریل پرون شنبه د فرانسې د پلازمینې پاریس لارو ته راووتل. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس تر راپور له مخې د اعتراضونو د کنټرول ځانګړو پولیسو یو شمیر کسان ونیول او پر اعتراض کوونکو یې اوښکې بهیونکي ګاز هم استعمال کړل. په فرانسه کې دا اعتراضونه د نومبر له میاشتې راهیسې کیږي. اعتراض کوونکي له حکومت د تیلو د نرخ او مالیې د کمولو او د مامورینو د معاشونو د زیاتولو غوښتنه لري. زمو شخله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. په کابل کې به نن د سولې پر بهیر خبري وشي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي
موږ د خوا ترجیح خدا ده چې د قطر ناسته د لوی جرګې نه پس وشي، خو د ښکیانو ترجیح خامخا په هغې کې د هغوی مذاکرات همدې ته معتل دي. دغه بل دور
د بادغیس والي وایي د مرغاب ولسوالي په هیڅ صورت سقوط ته نه پرېږدي.
اخر تر هدا پورې باید موږ مقاومت دې کوو چې موږ سقوط ته پرېنږدو، چې د سقوط چېرته خپل قوتونه درکړو، که څومره موږ تلفات هم ورکړو ولې نه پرېږدو.
لوی څارنوالۍ د یوې وژل شوې ماشومې مهسا د قتل دوسیه سترې محکمې ته وسپارله. په کونړ کې د طالبانو او داعش د جګړې له کبله بې ځایه شوي خلک وایي
موږ دې د جنګ له وجې را بې ځای شوي وو، کورونه هر څه هلته پاتې شوي دي. ډکه موږ غواړو دا چې زموږ جګړې ته دولت عملیت وکړي او زموږ صاحب ته امن شي.
په بلخ کې د سیلونو له کبله بې ځایه شوي خلک د استنادي دیوالونو د جوړېدو غوښتنه کوي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زموږ شاخله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ځینو شارونو کې په اف ام 3.15 څه پاوري او د افغانستان په نورو ټولو برخو کې په ام باندې اوریدای شي. په کابل کې به نن د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په کابل کې دی. خلیلزاد پرون کابل ته ورسید. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی وایي چې په نننۍ غونډه کې به د خلیلزاد او طالبانو د سیاسي استازو د راروانې غونډې په اړه خبرې وشي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی وایي چې نن په قطر کې تر روانې غونډې پړه په کابل کې خبري کیږي. ښاغلی داوودزی پرون مخصوصاً ازادي راډیو ته ویل چې د قطر د راتلونکي غونډې د وخت پړه به هم پریکړه وشي.
موږ د خوا ترجیح خدا ده چې د قطر ناسته د لوی جرګې نه پس وشي، چې د لوی جرګې د افغانستان د خلکو نظریات راټول شي او یو واحد نظر باندې به لار شي. خو د امریکایانو ترجیح خامخا په هغې کې د چوندغوی مذاکرات همدې ته معتل دي. دغه بل دور
د افغانستان حکومت وایي چې د اپریل په 9 نیټه به مشورتي لویه جرګه وشي. د رپورټونو پر اساس د قطر په پلازمینه دوحه کې غونډه د اپریل د میاشتې په نیمایي کې پلان شوې ده. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په کابل کې نن پر دې مسله خبري وکړي. خلیلزاد پرون له اسلام آباد کابل ته ستون شو. هغه پر ټوټر د پاکستان له حکومت مننه کړې چې په افغانستان کې د سولې د هڅو سره مرسته کړې ده. ما له پاکستان مننه وکړه چې بیا یې دا ټینګار کړی چې یوازې افغانان به د خپل راتلونکي پریکړه کوي. د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر وویل چې له افغانستان به یو لوی پلاوی په دوحه کې د طالبانو د سیاسي استازو سره د خبرو لپاره ولاړ شي. داوودزی وویل چې د دې پلاوي ترکیب لا نه دی معلوم. د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر همداراز وویل چې په کابل کې ټولې سیاسي خواوې سوله غواړي، خو پر جزئیاتو ځینې اختلافونه شته.
په دې باندې اختلاف نظر په مجالسو کې ما واورېده چې ولې ټول تمرکز په قطر کې د طالبانو د امریکایانو خبرې په قطر کې، اوس د بیا د افغانانو ترمنځ خبرې په قطر کې، کېدای شي نور ملکونه په منطقه کې حساس شي، هغوی مختلف نظر ولري، باید محدود نه شو د یو نقطې پورې، د یو آدرس پورې، باید مختلفو ملکونو کې دا غونډې وشي پرله پسې. نو داسې اختلافات و.
محمد عمر داوودزی وویل چې په اوس وخت کې دوی هڅه کوي چې د سولې په اړه په کور اجماع رامنځته شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
آیا د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده؟ د بادغیس ته والی ویان پرون ازادي رادیو ته وویلی و چې امنیتي ځواکونه د امنیت قمندانۍ له ودانۍ په تاکتیکي ډول وتلي دي. په ولسي جرګه کې د بادغیس یو استازی ضیاءالدین اکازی ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ او امنیت قمندانۍ ودانۍ نیولې دي. د بادغیس والی بیا وایي چې ولسوالۍ سقوط نه دی کړی او تازه ځواکونه سیمې ته استول شوي دي. په بالامرغاب کې وضعیت څنګه دی؟ فرشتي جلالزی په دی اړه د بادغیس له والی شاغلی عبدالغفور ملکزی سره مرکه کړي. شاغلی ملکزی وویل
کدسه مونږ فکر وکړو چې یو سل سلویخ کیلومتره زمونږ د قلاینو نه لري دی. جغرافیه موقعیت ترکمنستان سره یو سل درې پنځوس کیلومتره سرحد لري. دا یو سیاسي معامله هم ده، ډیپلوماتیک مسله هم ده. باید د دې لپاره مونږ باید اخر تر حده پورې باید مونږ مقاومت دې کوو چې مونږ سقوط ته پرېنږدو، چې دا سقوط چې دلته خپل قوتونه درکو کړو، هر څومره مونږ تلفات هم ورکړو ولې نه پرېږدو. دلته ډېر زیات خپل د بالامرغاب طالبان دومره نه لري چې مثلا دلته مقابله دولت سره وکړي. دلته بیروني طالبان راغلي، د ولایتونو نه راغلي دي، د بیرون طالبان هم راغلي، چې شنهان پکې دي، د غم پکې دي، ازبکان هم پکې دي، کمانډو ترینینګ سره فورزم کمانډوان هم تدې دوی مثلا د غد قطع خاص دي، پولیس دي، د ټول مشترک هم پراته دي. او ولې یو منطقه چې موږ خپل خوشې کړله هغه ډېر زیات خراب و. د سیمه منطقه زموږ ډېر یو زوړ غونډې کور په خانه هغه کې قومنداني جوړه کړې وه. قومنداني موږ ول چې وباسي د نظرونه د موږ په خانه میستله، ولې دلته چا څه پذیري شته چې د اوسو میستله د کنډکټر نږدې کړل سره د ماغو سره د حمایت لاندې باید اوسي چې پولیسی محلی دی. مثلا دی بالامرغاب ته لاله ماوی ته وزیر دفاع سره خپل بالامرغاب ته تلم د سانه من جنو کتل.
والی صاحب محترم، دلته خو ازادي رادیو خبري اعلان وای په بالامرغاب کې پولیس ماسره او اردو ماسره او ویلي چې ملي دفاع وزارت سم نه وای چلته اضافي قوتونه رسیدلی. نو تاسو دا ټول خبري ردوي، یعنی دا شي نه څه چې
نه کورنی ماسره الته نشته، کورنی سره کار نشته. دا دی چې د چا کور ماسره د سو کړی الته محلی خلک د محلي خلکو کې به دا مسائل به پکې نشته چې څوک درکې راغلو د پولیسو د پاره چالت د رو یو سره شل کسر شو خو کې زموږ پولیسو چې عبد قماندانی کې ما وویل کنه. نو دا لږ زره دغه تهدید لاندې شته، جدید تهدید لاندې وو. نو د دې تهدید په خاطر باندې موږ دا دغه وکړه چې موږ یو سلور نفر پکې زخمیان شوی مو. دا که څنګه راو سل د ماسترین هم پلاس کړی دی، هیڅ نو زما आवाज به ووري ټول اطمینان درکوم درته چې خپل په مسولیت باندې پایم چې د اته تر هغه شپه پورې ورته پریښی نه دی. د کنډکټ سره
د بادغیس والی عبدالغفور ملک سیو.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وقت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د مهسا په نوم د یوې ماشومې د قتل دوسیه سترې محکمې ته وسپارله. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي وایي چې د مهسا د قتل دوسیه له بشپړو څېړنو او د تورنو کسانو له اقرار وروسته سترې محکمې ته سپارل شوې ده. د دې موضوع تفصیل د واصل وصال په راپور کې واورئ.
د افغانستان لوی سرنوالی په هیواد کې د تختونو او د قتل پیښو ته په اشاره سره ګواښ کوي چې نور د دغه شان قضیو پر وړاندې د مافیت فرهنګ پای ته رسیدلی ده. د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولي د شنبې پورس په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د مهسا په نوم د یوې ماشومې د تختونې او قتل د قضیې د څېړنو د بشپړېدو او سترې محکمې ته د لیږلو خبر ورکړ. دی وایي دغه قضیه د داخلي خارجي جرایمو پر وړاندې د مبارزې د سرنوالۍ لخوا وسیړل شوه. دوه تنه د قضیې په تړاو نیول شوي وو. دوسیه مو نن محکمې ته وسپارله. دقیقا تر ټولو سخته جزا چې د افغانستان د جزا په کوټ کې وړاندیز شوې غوښتنه شوې ده. خغلی رسولي وایي د مهسا دوسیه دوی ته د تیر کال په کب میاشت کې د کشفي او امنیتي بنسټونو لخوا وسپارل شوه او د شلو ورځو په موده کې د دغه قضیې ټول اړخونه وسیړل شول. دی وایي د قضیې په تړاو نیول شوو دوو تنو اعتراف وکړ چې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره د مهسا په تختولو او وژلو لاس پورې کړی دی. دغه پیښې د ولسمشر په ګډون د حکومتي چارواکو او ګڼو خلکو غبرګون راوپرول او ان تر دې چې د افغانستان صرفانو په ټول هیواد کې د یوې ورځې لپاره کاربندیز اعلان کړ. د لوی سرنوالۍ ویان داشن په تیرو دریو کلونو کې د تختونو 1500 څخه زیاتو قضیو د رسیدنې خبره کوي. وایي چې په دې تړاو 1033 تنه پیژندل شوي چې دوسیې محکمې ته سپارل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ساعت 2:15 دی زمو شخله ازادي راډیو اوري. اوس په هم اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د فارین پالیسی خبرونې په یوه لیکنه کې ویلي چې امریکا په افغانستان او عراق کې د خپلو ډیپلوماټانو شمیر کموي. دا خبرونه وایي ځین امریکایي چارواکو ورته ویلي د ولسمشر ټرمپ اداره د هغه پراخو هڅو په لړ کې چغواړي متحده ایالات د خپل اتلس کلنې او ډیر لګښت جګړې څخه لرې کړي په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت په کمولو غور کوي. فارین پالیسی په خپل دی ریپورت کې د درې داسې امریکایي چارواکو په حواله چې په دې اړه لباسونو خبر دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې لپاره چمتووالی نیسي چې په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټانو شمیر نمایي راکم کړي. خبرونه په عراق کې هم د امریکایي ډیپلوماټانو د شمیر کمولو ته اشاره کوي او د افغانستان په اړه زیاتوي. په افغانستان کې د امریکایي ډیپلوماټانو د شمیر په کمولو د سلام مشورې په داسې وخت کې روان دي چې امریکا او طالبانو خپلو کې د سولې خبرې پیل کړي او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي ارزونه هم دوام لري. فارین پالیسی وی په افغانستان او عراق کې د امریکا له پوځي مداخلي وروسته په کابل او بغداد کې د امریکا ډیپلوماټیک ماموریتونه د نړۍ په کچه په لویو او ګرانبیا ماموریتونو بدل شول. په راپور کې د امریکا د ملي رادیو لخوا یو رسوا شوی سند ته اشاره شوی چې په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا دی او پکې په دې سفارت کې ډیپلوماټیک ماموریت ډیر ستر بلل شوی. د خبرونې په وینا په دې سند کې ټینګار شوی چې د دې ماموریت د اندازې په اړه دی یو جامع ارزونه وشي. په سند کې دا نه ده په ډاګه شوی چې په کوم شمیر ډیپلوماټان باید کم شي. خبرونه وی په کابل او بغداد کې د امریکا لوی ډیپلوماټیک ماموریتونه د نړۍ په نورو برخو کې د امریکا د سفارتونو سره په مقایسه د امریکا د دولت غیر متناسبه بودیجه لګوي او ډیر پرسونلي بوخت ساتلې. د لیکنې په باور ځینې امریکایي ډیپلوماټان په دې باور دي چې دا سرچینې باید په نورو ځایونو کې وکارول شي. فارین پالیسی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ولورپوړي چارواکي لخلې چې نوم نه دی یاد شوی وای موږ له افریقا څخه تل دا ورو چې موږ دغلت د هغو چینایي ډیپلوماټانو په پرتله چې په اقتصادي او نورو مسلو کار کوي ډیر کم او د هغو د سلورو یا پنځو په وړاندې یو ډیپلوماټ لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو سره د سولې د هڅو د تیزولو لپاره سیمې ته په یو بل سفر بوخت دی، ګڼو نورو نړیوالو رسنیو بیا په افغانستان کې پر حکومتي اهدافو د وسلوالو طالبانو پر وروستیو پراخو بریدونو او جګړو لیکنې کړي. د رسنیو د یو شمېر افغانانو هغه اندېښنې منعکسې کړې چې د زیاتېدونکې تاوتریخوالي له کبله یې لري او همدې تاوتریخوالي د سولې په وروستیو هڅو شکمن کړي دي.
د کونړل چپی درې څخه کړه شوی کورنۍ له حکومت غواړي چې په سیمه کې د امنیت راوستلو لپاره عملیات وکړي. دوی وایي چې که حکومت عملیات وکړي نو وبکړی شي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د دې موضوع په اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ چپی درې کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ د شپاړسم ورځ د چي حالات ترنګلی دي. شاوخوا درې نیم زره کورنۍ د جګړې پیل کې دوه لویری خپلې مینی پریخي او نن سبا د یو او بل کرا د ژوند شپې ورځې تیروي. ل چپی درې راکړه شو باندې د حکومت او مرستندوی ټولنو لخوا د مرستو ویش دوام لري. په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس عبدالرشید صاحبی د شنبه په ورځ کډوالو ته د ویشل کېدونکو مرستو په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو له سوه پامینو سره د دبليو پی مو سه ادارې لخوا مرسته شوې ده. یو سلو اتیش وز د یونیسیار د خوانه په مرکز کې مرسته وشول. همدارنګه د څوار له سوه کورنۍ سره د ایم سی دو مو سه لخوا کومک شوې ده او نور کومکونه روان دي ساحه ته. دا کډوال چې د زیاتره امنیت چپې ادارې ولسوالۍ امنیتي ساحو ته مرکز ته او حتی شپږو سوه پامیل چې د ننګرهار ته تللي
راکړه شوي کسان که څه هم چې د مرستو په ترلاسه کولو خوختي خو غوښتنه یې دا ده چې دوی ته دي بیر تخپل کورونو ته د تک زمينه برابر کړی شي. حنیف الله او روح الله وای
اوس مسه کمپارو کومه کوشش د ساتلو کومه کراسو صابون اور شانګي اسو دي کومه کراسو او ان شاء الله په دې قشاله نو مرسته سم کومه کوشش موږ ارتم دې قشاله کوم چې موږ امنیت راشي موږ به خپل کورونو ته راشي خپل کور کې اوسي ګو نو امره تو شي د امنیت راځي او صلح مو شیم د امنیت راځي.
امي خلافت لخوانه د امر اسلامي خوانه جنگ روانو موږ دې د جنگ له وجې رابيزه شيو کورونه هر څه نهلته پاتې شوي دی. ډکه ډېره مننه کوو د حکومت د هوا نه چې موږ سره مرستې وکړي او انشاءالله نورې مناته اطمینان راکړی چې مرستې زموږ دوام لري. ځکه چې هلته موږ پیدا شوي موږ خاپوړي کړي حاضر چا هېرېږي. موږ غواړو دا چې زموږ ځای کې بېرته دولت عملیات وکړي او زموږ صاحبې ته امن شي او موږ خپل کورونو ته لاړ شو. دا دولت څخه زموږ هیله ده او دا موږ غوښتنه.
د کونړ سرپرست والي ډاکټر ګل محمد بیدار به وایي چې په چپه دره کې عملیات پیل کړي او دغو عملیاتو ته به شدت ورکړي څو خلکو ته بیرته خپل کورونو ته د تګ لار برابر شي.
ډیر فوکس به مو بیرته په عملیاتو باندې وي چې د تصفیه عملیات په لار باندې واشو. ګرچې اچولم دی خو دا
پروسه بلک تشدید کو تر سوی د دوی لپاره به ته زمينه د بازګش مسایله
د وری یعنی روان میشته په دوهم او دریم ورس په چپدره کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنز سختې جګړې وشوي چې په نتیجه کې دواړو خواو ته د مرګ ژوبل رسیدو ترڅنګ درې تنه ولسی وګړي هم وژل شول او شاوخوا درې نیم زره کورنۍ له خپلو کورونو نورو ځایونو ته کډه شوې. اوس هم په چپدره کې حالات ترنګلي دي.
د کونړ په چپدره کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله ګڼ شمېر خلک بې ځایه شوي دي، خو په بلخ کې بیا سیلونو یو شمېر خلک بې ځایه کړي دي. په بلخ ولایت کې سیل ځپلي وایي چې د وروستیو سیلابونو له امله یې کورونه او کروندې له منځه تللي او تر دې دمه ورسره مرستې هم نه دي شوي. د بلخ ولایت د خلم دهدادي او چمتال ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې حکومت دې ورته ژر تر ژره مرستې ورسوي. له بلخه د ازادي راډیو د خبري مجیب رحمان حبیب زی راپور واوري.
وروستیو سیلابونو په بلخ کې 15 تنه وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي دي. چمتال او دهدادي د بلخ له هغو ولسوالیو څخه دي چې تر ټولو زیات خلک پکې زیانمن شوي دي. د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د سیلابونو د پراخو ویجاړیو سربېره بیا هم دوی هیڅ ډول بشر دوستانه مرستې نه دي ترلاسه کړي او غواړي چې د چمتال ولسوالۍ په بارګای افغانیا سیمه کې د سیلابونو د مخنیوي په خاطر استنادي دیوار جوړ شي. د چمتال ولسوالۍ د بارګای افغانیا سیمې د شورا مشر عبدالرشید ازلی رادیو ته داسې وویل
سیل بیخي بیا د سیل زیات وو چې وینې هیڅ مخنیوی نه کېدی. یعنی په سلو کې 90% 95% کښتې پاکې زله بینه وړې د دا دوه درې ورځې زکات پورته غلن هیڅوک ما ناره نه وړي. نو موږ له حکومت دغه غواړو چې د استنادي دیوال تقریبا 2 کیلومتره 3 کیلومتره د استنادي دیوال وول چې
د چمتال ولسوالۍ خلک وایي چې تیر کال وچکالۍ وځپله او په روان کال کې د شدیدو سیلابونو او طوفانونو له لاسه یې کروندې او کښت له منځه تللی دی. د بلخ د حکومتي ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې کابو 4000 کورنۍ په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له وجې زیانمنې شوي چې یا یې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او یا هم ورته حاسب رسیدلی دی. د دهدادي ولسوالۍ د نواباد کلي اوسیدونکي وایي چې د سیلابونو راوتلو د هغوی د استوګ نه کورونه ویجاړ کړي او هم یې ورته مالی زیانونه اړولې دي، خو تر دمه هیڅ وی دولتي او یا هم غیر حکومتي بنسټ ورته مرسته نه ده کړې. دوی د سرپناه له نشتون شکایت کوي. د دهدادي ولسوالۍ اوسیدونکي احمد چای پاړه وایي
دهدادي کې دلته ډېر خلک سیلونه وړي دي، کورونه وړاند کړي، ډېری کورونه وړاند کړي دي. سرپنا څوک نه لري، هغه څوک چې کورونه وران شوي ډېری خپلو خپلوانو کره اوسیږي.
د بلخ ولایت د سکتوري څانګې مشر زبی الله اختری وایي چې دوی د زیانمن شویو کورنیو په اړه سروې پیل کړې ده او په پام کې ده چې اړو کسانو ته ضروري مرستې ترسره شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه وایي چې راتلونکي اونۍ د لیبیا پر وضعیت ملي غونډه جوړیږي. د نړیوالې ادارې پرون شنبه وویل چې په دې غونډه کې به په لیبیا کې د انتخاباتو د ترسره کېدو پر امکان هم خبرې وشي. ملګری ملتونه په لیبیا کې د انتخاباتو خبره په داسې وخت کې کوي چې په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې اور بیا تود شوی دی. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي غسان سلامه ویلي چې د هیله لري چې په لیبیا کې به کړکیچ کم او د انتخاباتو په اړه د خبرو لپاره کانفرنس جوړ شي. دا کانفرنس د لیبیا په جنوبی ښار غدامسکي پلان شوی دی. په غونډه کې به خبرې وشي چې په لیبیا کې انتخابات د رقیبو ډلو ترمنځ کړکیچ کمولای شي کنه. غسان سلامه په ترابلس کې خبریالان ته وویل موږ پوهیږو چې په داسې سخت حالت کې چې جنگ د انتخابات آسان نه دي، خو موږ یې ترسره کولو ته متعهد یو. ملګري ملتونه انتخابات په لیبیا کې د ثبات ته ټینګولو یوه لاره ګڼي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د لیبیا د وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. په امنیت شورا کې د جرمني استازي کریستوفر هکسن په نیویارک کې خبریالان ته وویل
Members of the Security Council expressed deep concern at the military
د امنیت شورا غړو ترابلس ته نږدې د پوځي فعالیتونو له امله چې د لیبیا ثبات د ملګرو ملتونو لپاره د منځګړیتوب کولو امکان او په لیبیا کې د هر اړخیز سیاسي حل امکان له ګواښ سره مخامخ کوي سخت اندېښنه څرګنده کړې ده. امنیت شورا د لیبیا ملي پوځ چې جنرال هفتر یې مشر دی خبرداري ورکړی او ویلي دی چې د لیبیا ثبات یې له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره مشري په دې میاشت کې جرمني کوي. د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي منشي د لیبیا په بنغازي ښار کې د جنرال هفتر سره وکتل. انټونیو ګوټرش هڅه وکړه چې پر ترابلس له حملې منع کړي او په یو ډول د کورنی جګړې د پیښېدو مخنیوی وکړي. د رپورټونو پر اساس د جنرال هفتر ځواکونو پرون د ترابلس زوړ نړیوال هوایي ډګر ونیو. د اوو ولسونو په نوم ډلې چې په پاریس کې غونډه درلوده جنرال هفتر ته خبرداری ورکړی دی. د دې ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې که د جنرال هفتر ځواکونه په ترابلس کې د حکومت پر ضد پرمختګ ته دوام ورکړي، دوی به یې پر ضد اقدام وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په لیبیا کې پر ټولو خواوو غږ کړی چې سوله وکړي. لاوروف همداراز خبرداری ورکړی چې بهرني هیوادونه د شمالي افریقې په دې هیواد کې لاسوهنه ونه کړي.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د بارغیس والی وایي چې آب کمری او بالا مرغاب ولسوالۍ د حکومت په کنټرول کې دي. په کابل کې به نن شنبه د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وشي. اجرایي ریاست وایي چې د افغانستان د سوداګرو یوه ډله به اردن ته ولاړه شي. ملګري ملتونه وایي چې راتلونکې اونۍ د لیبیا پر وضعیت ملي غونډه جوړیږي. او په فرانسې کې هغو اعتراض کوونکو چې ژېړ واسکټونه غوندي بیا مظاهره وکړه. زموږ شخله ازادي رادیو اوري.
دا ژوند رنگونه.
نوم می زرمینه د کندهار اوسیدونکو.
اګرانی څه کار کوي اوس فعلا؟
فعلا نس نکوم د کور کې، بس خپل ماشومان سره.
واده دې کړی؟
واده می کړی.
مکتب دی ویلې د کنه ګرانی؟
و ویلې نه دی.
تر څو مسنفه پوری؟
تر درې مسنفه پوری.
ولې د دوام ورنکه؟
بس به ژر ورکړلم. کښنی اوم ډېر چې ورکړم به پنځه کال ناس پنځه کال پاده به واده کړم.
دا پنځه کال شي نام ذات وي نشو کې دشته مکتب ویلې او پری پنځه کالو کې؟
یا نس نه می سکول اجازه نه.
چا اجازه نه درکوله؟
سوګن د خاصه اجازه نه.
اوس واده شوې، اوس څنګه خوشاله په خپل ژوند کې؟
او شکر خوشاله.
که مثلا ته کوښنی واده شې نه وي او مکتب دی ویلای وو، څه د ارزو وچ څه د پاینده کې څه شوي وي؟
پاینده کې مې ارزو ډېر د ډاکټرې.
اوس چې کله وخت ډاکټران ویني یا ورزه داس نه وای چې کاش کې ما مکتب ویلای او ډاکټره شې.
ولې نه هم د ژوند پر هر موړ باندې هم کاش کې داس نه وای، داس پر هر موړ باندې وای.
یعنی دغه واده صرف ستاسو د کړو مانا توکو؟
او دا واده اوس د واده د وجه څه چې ډېر ژر ورکړل مزه دونه نه پیدلم خپل پښو په بد باندې بسې نام ذات کړنم به نو د دې د زړه په مطابق ما خپل ژوند
څو ماشومان لري نام خدا
اوس دوه ماشومان لرم
کې لور لري
او لور لرم یو زوی لرم
مثلا کله لور دې پیغله شي د څه باندې کښنی به ورکه
نه اوسم د ځان سره هیڅ وخت به ورنکم کښنی خپل په زړه باندې مکتب وای یار سه روزو واغه پوره کی هر خواهش دی واغه ور پوره کوم خپل په خوشی وادر کوم دا مې ارزو ده
اوس به خوند نس نه وای چې ته به سواد ک څنګه کاش کې سوادار خزه میکړې و داسې
نه چې د خپل به سواد دی نو ماته بس وای
نو څه وختره لري د مایندو د پلرن چې خپل لورګانې په کوم سن کې واده کی
د من صدا خواهش لرم مت یاول خو خپل دولت سپشتنه و کی چاغه دا واده ته تیار دا وکنه چې شیخ خپل پیغلتو بودای تیر کی خپل پر وخت باندې را رسیدل به واده کې په کوښنی وخت کې ایس واده په در نه خرڅو کې او هغه نه پېژ به چې پوس د خپل په ژوند کې به کښ کې زما واده نه وي سه اوس بچان نه وای دردا اوس سرګرځې دم خپل سبق می ویلی وای خپل کم خواهش چې مو هغه پر کړی وای
ډیر مننه کوم ګرانی
ستاسو څو پیغامه چې د افغان بیسیم د تاسواتل شمیرې لاري مراستولي حبیب عمر عمری د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ لیکي د ولایتونو او ولسوالیو څخه باید د کابل د سولې مشورتي جرګې ته د هیواد لپاره ژمن کسان انتخاب شي چې نتیجې مثبت وي د پکتیا له ځازي اریوب ولسوالۍ څخه فصل کریم درویش لیکي په مشورتي لوی جرګې کې باید تر ډیره دینی عالمانو ته ونډه ورکړل شي او مولوی ابراهیم اخیار له کندهار لیکي د لوی جرګې رابلل د وخت ضایع کول او د سولې روانو خبرو ته خنډ اچول دي د لوی جرګې پر ځای باید د طالبانو او خلیلزاد د خبرو ملاتړ وسی د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو پورې دوام کوي د اتو بجو په خبرونه کې د خبری مطالبه ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه هم لرو خو اوس بل خبری مجلل لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي
تشکر سروان صاحب خاصنه